درنو دوستانو ستړي مشهي دي ازادي رډيو يوې بل خبرونه ته مو ز اجمل اند هر کله کوم په مخړې د دې سات خبرونه ته د طالبانو د حکومت ستر محکمه د کوچنی اختر په مناسبت د افغانستان لزندانونو څخه ل 2000 د زیاتو بنديانو د ازادي دو خبر ورکړي. د طالبانو د حکومت د ستر محکمه لخوا په یو خبرشي بیان کې ویل شوی چې د دوی د رهبر د حکم لمخې 2000 او څلور سو درش پیته بنديان چې مخکې د بخنه مستحق پیژندل شوی ول بند خوش شول او درې سره 125 نور بنديانو د بند موده کم شوه ده. په تیرو کلونو کې د کوچنی اختر او لوی اختر په مناسبت هم د طالبانو د مشر د فرمان لمخې په سلګونو بنديان له زندانونو خوشی شوی وو. بلخوا د طالبانو د کډوالو او بیرته رستنیدونکو چارو وزارت د پاکستان له زندانونو نه له 200 د زیاتو افغان بندیانو د خوشی کېدو خبر ورکړي. د وزارت نن پر خپل ایکس پاڼه یا په خاني ټویټر لیکلی چې د بندیان چې له قانوني اسناد سره سره د خیبر پختونخوا او بلوچستان ایالتونو په بیلابیلو سیمو کې نیول شوی وو او له لسونه تر یوې میاشتې پورې بندیان وو. د وري په ومه وتمه د سپین بولک او تورخم له لارې بیرته افغانستان ته ستانه کړی شو. د طالبانو د حکومت د فواید عامه وزارت د ټیلری وسایتو پر مخ د سالنګونو د لوی لارې د تړل کېدو خبر ورکړي. د وزارت نن پر خپل ایکس پاڼه یا ټویټر په یو خبر پاڼه کې ویلي دي د ته په پام چې په سالنګونو کې لتیرو څو ورځو راهیسې د درنو واورو توفانونو او کنګلونو لامل پر دې لوی لارې د وسایتو ګڼه ګونه زیاته شوه. د هیوادوالو د خوندیتوب او د ځاني او مالی زیانونو د مخنیوي په موخه د غلارې تر راتلونکو څو ورځو پورې باروډونکو ټیلری وسایتو پر مخ تړي. دا خبر پانه لمخې د سالنګونو د ریاست کارکونکو د واوري په پاکولو بوخت او د لارې له بشپړې پاکېدو او د حواله خکېدو سره به بیرته په نوبت ډول ټیلری وسایتو ته له دې لارې د تیرېدو اجازه ورکړي. د رسنیو د ملاتړ ګرځ شمیر سازمانونه د طالبان وروسته حکم چې په بدخشان، بغلان او نیمروز ولایتونو کې پر رسنیو کې د ژوندیو موجوداتو د انزورونو په خبرولو بندیز لګولې پر رسنیو د سانسور د زیاتوالي نورې نښې ګڼي. د افغانستان د بیان د ازادۍ کور خبرداري ورکړي چې د دې حکم بشپړ پلي کول کولای شي افغانستان په ټولو ولایتونو کې د ژوندیو موجوداتو د انزورونو په خبرولو بشپړ بندیز ولګوي او له دې سره به تصویري رسنۍ له سختو ستونزو سره مخ شي. په اروپا او شمالي امریکا کې د جلا وطن خبري اعلانو ټولنې دا بندیز غندلې دی او هغه د بیان د ازادۍ او معلوماتو ته د لاسرسي له حق څخه کار سرغړونه بللي. د ټولنې د خپل ورستیو مندرو په یو ریپورت کې ویلي چې په 1403 کال کې په افغانستان کې د خبري اعلانو او رسنیو په وړاندې محدودیتونه او پتاو تریخوالي کې 15% زیاتوالی راغلی او په دې کال کې په دې هواد کې د خبري اعلانو له حقونو د سرغړونو شاوخوا 202 قضیه ثبت شوې دي. تاسو له ازادۍ رادیو خبرونه اورئ. د پاکستان په شمال ودیس کې پرون په جلا جلا بریدونو کې لکټر لګاته سرتيري او یو ملکی وګړی ووشل شول. د فرانسې خبري ایجنسی د ریپورت لمخې د پولیسو بي سچنې د شنبه په ورځ ویل چې د خیبر پختونخوا ایالت کې د وسلوالو طالبانو په وړاندې د امنیتي ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې و سرتيري وشل شوی. د سرچینې ویلي چې په یو کور کې پټو وسلوالو پر امنیتي ځواکونو ډزې وکړې. د سرچینې په وینا پاوز د 2 ساعتونو اوږدې جګړې په جریان کې جنگي هليكوپټر واستولې او اته وسلوالي وشل. په دې خطو کې شپږ نور سرتيري شبي په ريپورت کې د پیخي دقیق ځای نه دی خوده شوی. په یو بل پیخه کې د پولیسو افسر محسن علي د فرانسوي خبري ایجنسی سوال چې د بلوچستان په جنوب کې د بلتون غختونکو لخوا په یو موټر سایکل کې د ځای پر ځای شوی بم چاودنې نتیجه کې یو سرتيري او یو ملکی وګړی ووشل شول. د بلوچستان حالت ګڼې سیمې په دې ورستوي کې د شخړو د زیاتوالي شاهد دي. 13 میاش بلوچ ازادي غختونکو پاوس د یو مسافرولونکو ریلګاډي په سلګونو سپرلۍ برمته کړې چې ورستوي د سلګونو برمته پوځیانو د وشلو ادعا وکړه. په میانمار یا پخانی برما کې د جمعې د ورځې د زلزلې د مړو شمیر له زرو واوخت. دغه زوره ورې زلزلې د قربانیانو شمیر وروسته لا زیات شو چې د هیواد په دوهم لوی خار کې د زلزلې په محل دی وی نړیدل لوړ پوړي ودانۍ له خاورو خښتو لا نور جسدونه را وایستل شول. د میانمار پوځي حکومت په یو بیان کې ویل چې تر اوسه 1002 کسان دوی مړه ثبت کړي دي. له 2300 څخه زیات ټپیان او 13 تنه نور لا درک دي. دا بیان لمخې د قربانیانو د دقیق شمیر په اړه څېړنې روانې دي او خای شمیر لدی هم لوړ شي. دا جمعې په ورځ د 1.1 ریختر په کچه زلزلې د میانمار او ګوندی تایلند یو شمیر سیمې ولړزول شي. لامل یې یو هسکه ودانۍ، یو پول او د اوبو یو بند ویجاړ شوی. په میانمار کې مرستندوی ډلې وایي چې لری پرتو سیمو ته رسیدل سخت او خای ویجاړی ډېرې وي. خبرنامه لازادي راډیو نو اوریدل وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورتونو او موضوعات لرو. د ګراوند ټروت سولوشن په نوم یو مرستندوی بنسټ وایي له 50 سلنه زیات افغانان په دې باور دي چې بشری مرستو ته د اړمنو خلکو لاسرسی کم دی یا دوی ته نه رسیږي. په دې اړه په ریپورت سربیره مو د طالبانو د حکومت د اعلان نم خبرو چې د کوچنی اختر په مناسبت له 50 ډیر بندیان یا خوشی کړی او یا ورته د بند موده کمه کړې ده. په ورته وخت کې به داسي دام ووري چې په داسي حال کې چې د ایران اټومي پروګرام پر سر د تهران او واشنگټن ترمنځ ترنګلتا په زیاتې دوه د ایران پارلمان رئیس وایي چې امریکا پر ایران برید وکړي ایران به په سیمه کې د امریکا اډې په نخښ کړي. په اوکرين کې د روسیې په تازه بریدونو کې د ځاني او مالی زیانونو ریپورتونه ورکړل شوي. په دې موضوع هم به تازه ریپورت ولرو که وخت وو. ځین نور ریپورتونه هم در سره شریکو. د خبرونه په دوهم لمړی کې دا ازادي ملما پروگرام خبري.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
تاسو مغغله ازادي رادیو ناوړی د ګراوند ټروت سولوشن په نوم یو مرستندوی ټولنې له ویلې دي چې له 500 وبخی د ګراوند ټروت سولوشن په نوم یو مرستندوی بنسټ وایي ل 50 سلنه زیات افغانان په دې باور دي چې بشری مرستي اړمنو خلکو ته رسیږي. دغه بنسټ په خپل یو تازه څېړنیز راپورټ کې مرستو ته د افغانانو د نه لاسرسي اصلي لتون د مرستو د ویش په برخه کې فساد او بی عدالتي بللې. بل خو یو شمیر اړمنو کورنوي ازادي رډیو سره خبرو کې هم ل دې عمل شکایت وکړ چې په خبره بشری مرستي تر دوی نه رسیږي. نور حال د فیروزی عزیزی په ریپورت کې اورو.
د طالبانو حکومت د کوچنی اختر په مناسبت د سلګونه زندانیانو د خوشی کېدو اعلان کړی. د طالبانو د ستري محکمې لوري په یو اعلامیه کې چې نن شنبه د مارچ 28 خبره شوې راغلی چې 2400
دوستانو بخنه غواړو په تخنیکی تیروتنه مو بل ریپورت خبر ک وس پامو کې دی فیروزی عزیزی ریپورت.
د ګراوند ټروت سولوشن په نوم یو مرستندوی بنسټ په خپل تیرانیس راپور کې د افغانانو هغه اندېښنې او شکایتونه خبره کړي چې په ټکو یې له نیمایي زیات افغانان اړمنو ته د مرستو په رسیدو بې باور دي. له نورینه اغېزمنې سوې ټولنې بیا بشري رغونې ته اړتیا لري. په عنوان د دغه ادارې ډیرس مخیزه راپور کې چې پرون جمعه د مارچ 28 د ریلیف پر وپاڼه خپور شوی او له تیرو دوو کلونو راهیسې د بشري نورین په کرخه کې له زیانګالو سره پکې خبرې کړې دي. ویلي له 50 سلنه زیات خلکو شکایتونه کړي چې بشري مرستی تر ارمنو افغانانو نه رسیږي. د غمرستندوی بنسټ ویلي افغانان د مرستو ترلاسه کوونکو په اړه د غیر شفافه پریکړې کولو پروسې څخه نه خوښ دي او باور لري چې دا پریکړې په ټولنو کې د تاوتریخوالي په زیاتوالي کې مرسته کوي. د دغه بنسټ راپور زیاتوي چې په افغانستان کې یو څلوېښت سلنه وګړي اداري فساد د مرستو د ترلاسه کولو پر وړاندې تر ټولو ستر خنډ بولي. راپور وایي چې د مرستې اکثریت دروازه ساتونکي او نور مسؤلین ترلاسه او بیا یې په خپلو کورنیو او خپلوانو ویشي. پراپور کې بشری مرستو ته د افغانانو د نه لاسرسي اصلي لاملونه د مرستو د ویش په برخه کې فساد او بې عدالتي بلل شوی ده. ځینې افغانان چې بشری مرستو ته اړمن دي هم ورته خبره کوي. د کابل ښار اوسیدونکو محمد طاهر ازادي رادیو ته وویل
دا خبره واقعیت ده. اړمن خلکو ته مواد کومکي مواد مرستې نه رسیږي. دا درې کاله خو تقریبا په موږ باندې تیر شو چې موږ کوم مرستو نه هیڅ نه و.
بشری مرسته یو بل ارمن رحیم الله آصفی بیا وای
دوی خپل کسان تم دی وکیلانو د لارې نه دا تقسیم دا د اغیزان بیا وکیل دی گزار او ملک او دی خلکو ته شراسي بیا خپل خپلوان دغه کوم مرسته چې دی دا مرسته کفایت نه کوي. نغدي پیسې 3200 روپیا افغانۍ ورکولې چې اوس نشته دی.
د ګراوند ټروت سولوشن په نوم یو مرستندوی بنسټ پر راپور کې راغلی چې د ویشل سو یو مرستو کې د خلکو جدي لومړیتوبونه او اړتیا په پام کې نه نیول کیږي چې لامل یې د مرستو په ویش کې د بې کفایتۍ سبب ګرځي. د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکي حکمت الله په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
بشری مرستې د سر په لکه دغه دی غوړې دي نغدي مرستې دي په دا چې دی غریب ولست نه نه رسي او دا کفایت نه پیدا پلان وخت کې کېد چې خدا کدو څه د وړو کاروبارونو زمينه برابر شي وړو کاروبارونو هغه دا ډېر بهتري نه خبره وي. نو غوښتنه هم دا چې باید درڅو حقدار ته ورسي کوم ځای کوړمنو خلکو ته د مرستې ورسي.
د ګراوند ټروت سولوشن راپور مخې یوازي دروي سلنه افغانان په دې باور دي چې بشري مرستې تر ټولو سیانګالو خزو او وینجونو ترسيږي. د غیدارې پر نړیوالو او مرستندوی ادارو ټینګار کړی چې بشري مرستې د خلکو اړتیاو او لومړیتوبونو ته په کتو تنظیم او حقيقي سیانګالو ته تخصیص کړي. تر دې وړاندې هم د ملګرو ملتونو بیلابیلو ادارو راپورونه خبر کړي چې په ټکو یې په افغانستان کې د طالبانو د مداخلو لامل اکثریت بشري مرستې تر ارمنو افغانانو افغانانو نه رسیږي. هغه څه چې د طالبانو د حکومت په اړه بل چارواکو ازادي راډیو سره خبرو کې رد کړي او ویلي دي چې دوی د هیڅ مرستندوی ادارې په مرستو رسولو کې مداخله نه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې اوچا په خپل وروستي راپور کې چې دوه ورځې مخکې خپور شوی ویلي د 2015 کال د لومړیو دریو میاشتو په ترڅ کې بشري مرستو لپاره یوازې 13.3% اړینه بودیجه برابر شوې ده. د اوچا د راپور په ټکو د مالی مرستو کمښت په ځانګړي ډول د امریکا لخوا د مالی مرستو بندیدل به افغانان د روغتیا، خوړو او نورو حیاتي برخو کې اغیزمن کړي.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio
تاسو موږ غلا ازادي رادیو څخه اوري. د طالبانو حکومت اعلان کړی چې د کوچنی اختر په مناسبت له 15 ډیر بندیان یا خوشی کړی او یا هم د بند موده ورته کم کړی. د طالبانو د حکومت د ستره محکمې لوري نن په یو خبره شوې خبر پاڼه کې راغلی چې د دوی د مشر ملا هبت الله د ځانګړي فرمان لمخې په دوی کې 2433 بندیان چې د بخنی وړو خوشی شوي او د 3125 نور د بند موده کم شوي. طالبانو دانه د پډاګه کړي چې خوش شوي زندانیان په کوم ډول جرمونو تورن وو. خو د بشري حقوقو یو شمیر فعالان وایي دوی د ټولو هغه زندانیانو د خوشی کېدو غوښتنه کوي چې د افغانانو د حقوقو د غوښتلو په تور طالبانو بندیان کړي دي. نور تفصيل په دې رپورت کې.
د طالبانو حکومت د کوچنی اختر په مناسبت د سلګونه زندانیانو د خوشی کېدو اعلان کړي. د طالبانو د ستري محکمې لوري په یو اعلامیه کې چې نن شنبه د مارچ 28 مخبره شوی راغلی چې 2433 زندانیان چې د بخښنې وړو د افغانستان له بیلابیلو زندانونو خوشی کړي او د 3125 نورو د بند په موده کې کمواله راغله. په دې اعلامیه کې ویل شوی چې دا زندانیان د طالبانو د حکومت د مشر ملا هبت الله د ځانګړي فرمان او د طالبانو د حکومت د ستري محکمې د رئیس عبد الحکیم حقانی په هڅه خوشی شوی او د بند موده یې کم شوی. پم دې حال کې د ننګرهار یو سیدونکو جان محمد ازادي راډیو ته ویل چې د کورنۍ یو غړی چې د بند موده درې میاشتې پاتې و تا زره خوشی شوه.
برا خوش کې دا سره موږ ټول خوشاله شو. موږ د ماما د کورنۍ د میرمن د اولادونه د سپینسر مور نو موږ ټول مننه کوو چې دا غسی د خوشاله په مناسبتونو کې بندیان را خوش کړي.
خو د بشري حقوقو یو شمیر فعالان له طالبانو د ټولو هغه سیاسي بندیانو د خوشی کېدو غوښتنه کوي چې د خپل حقوقو د غوښتلو لپاره د مبارزې په تور نیول شوی. د خزو د حقوقو فعالې روقي سایي ازادي راډیو ته وویل
سره ازادي
موږ د ټولو هغو خلکو د خوشی کېدو غوښتنه کوو چې د خپل حقوقو د غوښتلو په جرم طالبانو زندانی کړي او په نامعلوم ځایونو کې ساتل کیږي. طالبان حق نه لري هغه څوک چې د عدالت غوښتنه کوي او د عدالت د پلي کېدو لپاره مبارزه کوي زندانی کړي. د دوی زندانی کول غیر قانوني عمل دی.
یو مدني فعال چې نغواړي په دې راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت هیڅ کله هغه زندانیان نه خوشی کوي چې د خلکو د حق خبره کوي.
طالبان فکر کوي چې د دوی د واکمنۍ پر وړاندې تر ټولو حقیقي خنډ همدغه حلقه ده او دا واقعیت هم دی ځکه دوی په دلیل او منطق سره د طالبانو د واکمنۍ تاوانونه او زیانونه نړۍ ته وړاندې کوي، خپلو خلکو ته وړاندې کوي. زما په خیال باندې دا کوم خلک چې دوی غواړي چې خوشی کوي یوازې هغه خلک دي چې په نه جرم باندې دوی نیولې دي.
دا په داسې حال کې د چدراپورونو پر بنسټ هم دا اوس هم د طالبانو په زندانونو کې ډېرې فعالان او خبریالان بندیان دي او کورنۍ د دوی د خوشی کېدو په تمه دي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت د بشري حقوقو د فعالانو په نیولو شکنجه کولو او تریتم کولو تورن دي. د روان مارچ میاشتې په شلمه د رواداری په نوم د بشري حقوقو یو سازمان په راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د 2023 کال په پرتله په 2024 کال کې د بشري حقوقو د سرغړونو پیښې چې پکې هدفي پټي او ناقانونه وژنې، جبري بې درکه کول، شکنجه چې د مرګ لامل ګرځېدلې او خپل سر یو ناقانونه نیونې د پام وړ زیاتې شوې. له دې وړاندې داسې راپورونه هم خپاره شوي چې د طالبان حکومت د تیر جمهوري حکومت د وسلوال پوز سلګونه غړي نیولې، شکنجه کړي او په نامعلومو زندانونو کې بندیان کړي. د طالبان حکومت کڅوم په وار وار غډول راپورونه رد کړي. خو په تیرو څه د پاسه دریو کلونو کې د بشري حقوقو او د زده کړو د لزګونو فعالانو، د مدني ټولنې د غړو، خبريالانو، د تیر جمهوري حکومت سرتیرو او معترضو میرمنو د نیول کېدو او شکنجه کېدو راپورونه خبره شوې دي.
د ازادي رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلور ساعته
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. په اوکراین کې د روسیې په تازه بریدونو کې د ځاني او مالی زیانونو ریپورټونه ورکړل شوي. د روسیې په هوایي بریدونو کې ډیر زیانونه د اوکراین په دنپرو سیمه کې اوښتي دي. نور تفصیل له نوریاس نوریا وروچ هم د اوس په سټوډیو کې را سره دي.
بلې مننه انسپ. د اوکراین د دنپرو پتروفسک د سیمه والی وای چې د دنپرو پر خار پرونه وخت د روسیې ډرون الوتکو د بریدونو په ترڅ کې څلور تنه وژل شوی او د یو هوټل په کمپلیکس او رستورانت او هم درس په سیمه کې پر یو شمېر شخصي کورونو کې پراخ اور لګیدل دی. سرهلسک په ټلګرام کې لیکلی چې د ترلاسه شوو معلوماتو له مخې د دنپرو پر خار د روسیې په بریدونو کې څلور تنه وژل شوی دی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وویل چې روسي ځواکونو پر دنیپرو تر شلو ډیر ډرون الوتکې توغولي چې له امله یو شتنه نور ټپیان شوي چې یو هم پکې یو امیندواره مېرمن ده. د دریو ټپیانو روغتیایي وضعیت نازک ودل شوی دی. زلنسکی نن شنبه په خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر کې لیکلی چې روسیه د نړۍ د سولې پر هڅو ملنډې وهي، جګړه غځوي او د ترهګرۍ دا اعمال ترسره کوي ځکه پر ځان لا هم رښتینی فشارونه نه احساسوي. د دنیپرو پتروفسک د سیمه والی وویل چې د اپارتمانونو په یو جګپوړي بلاک او نږدې لسو شخصي کورونو کې اورونه لګیدلی او زیاته کړه چې د هوټل په کمپلیکس کې لګیدلی اور کنټرول شوی دی. په ټولنیزو رسنیو کې خبره شوې عکسونه او ویډیوګانې د اور لمبیا او په هوا کې د لوګي لوی څپې ښیي. په ځینو کې ویجاړې شوې ودانۍ ښیي او لیدل کېږي چې د اپارټمانونو د لوړ پولیس بلاک پورتنی پوړونه تر ټولو سخت زیانمن شوي دي. کوڅې او سړکونه هم له ماتو ښیښو او د ودانیو له ټوټو ډک ښکاري. په عین حال کې د کیف او موسکو ترمنځ د یو دوامدار اور بند رامنځته کولو لپاره د متحدو ایالاتونو په مشرۍ د هڅو په ترڅ کې د متحدو ایالاتونو مرستیال ولسمشر جی ډی وینس پرون جمعه د مارچ په 28مه وویل چې دی په اوکراین کې د جګړې د سوله ییز حل پر لور د پام وړ پرمختګ ویني. هغه دغه څرګندونې ګرینلند ته په سفر کې په پیټوف کې د امریکا له پوځي اډې څخه د کتنې په مهال خبره لاندې ته وکړه او ویل چې دوی ډاډ ترلاسه کوي او ویني هغه څه چې یو لورې غواړي تر سره کوي بل لورې هم ورسره موافقه کوي او برعکس. او زیاته کړه چې د ولسمشر ډونالد ټرمپ د مشرتابه په مرسته دوی اوس ویني چې د اوکراین په جګړه کې د سولې ایز حل لارې ښه فرصت رامنځته شوی دی.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
په پاکستان کې د افغان کډوالو د استل لپاره د ټاکل شوی ضربل جل په درشل کې د افغانانو نیونې زیاتې شوې. د پاکستان حکومت افغان کډوالو ته ویلي چې د مارچ تر یو دیر شمی یعنی تر بل سبا د غهواد لخواوري ووزی کني په زور به وایستل شي. د سلګونو زرو افغانانو په منځ کې چې پاکستان کې ل خپل خاوري چې پاکستان ل خپل خاوري باسي ډیر شمیر داسې افغانان هم شامل دي چې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته د امنیتي ستونزو او اندېښنو له کبله پاکستان ته کډوال شوي دي. اسمت ساروان په دې اړه نور تفصیل لري.
د پاکستان امنیتي ځواکونو افغان کډوالو ته د ټاکلي ضرب العجل په درشل کې په راولپنډي کې لشتر لشه 923 افغانان نیول دي. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا رئیس میوان علمی وای چې دا کسان په پاکستان کې د غیر قانوني کډوالو پر ضد د پیل شویو عملیاتو په ترڅ کې نیول شوې دي. شغل علمی تیر شپه ازادي رادیو ته ویل چې په پاکستان کې ډیر افغانان سخت تشویش لري او د پاکستان له حکومت غواړي چې دوی ته څو میاشتې نور وخت ورکړي چې نور هیوادونو ته د تک برخلیک څرګند شي.
د ټولو وضعیت ډیر زیات خراب ده. ټول ژوند او زندگی له لاسه ورکړی دي. اولادونه به درس پاتې دي، به تعلیم پاتې دي. دوی چې څه درلود کې نه درلود ټول خرج کړل د دوه درې کلو کې یو خړل. نو اوس هم دغه یو حالت پر راغلی ده چې ټول حیران پاتې دي او هیڅ لار نه درته پاتې. مونږ د پاکستان له دولت نه یو تقاضا لرو، یو خواهش لرو، دغه ماجنون ترې لږ وخت ورکاندې چې هدي اقل دغه کیسونه یو طرفه سي تیارت، یعنی په آینده یو کال یا شپږ میاشتو کې معلومیږي چې دا کیسونه رديږي او یا هم کامیابیږي.
د راپور لمخې د دغو کسانو لمنځه 214 لستنه افغانستان ته استول شوې دي. پاتې کسان د شهر په لمنه کې د ګارډا مور سیمې ته نږدې د کډوالو په یو موقت مرکز کې ساتل کیږي. د رسپانې هم راپور ورکړی چې د چهارشنبه په ورځ له دې مرکز څخه 22 تنه تښتیدلی دي. د چارواکو په وینا په نیول شویو کسانو کې د شپږ اتیا تنو ویزې پای ته رسیدلي، یو سلو شپاړس هغه کسان دي چې د افغان اتباعو کارتونه لرل، او 290 نور د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمیشنرۍ لخوا د راجستر سندونه لري. پاکستان ناقانون افغان کډوالو ته د مارچ 1 وروستۍ نیټه ټاکلې چې له دې هیواده په خپله خوښه ووزي، خو چارواکو ویلي هغه افغانان چې د پاکستان د ملي ډیټابیس ادارې له لوري صادر شوي د پی او آر کارتونه لري، د جون تر 10 پورې له پاکستان څخه د ایستلو له خطر سره نه مخامخ کیږي. یو جک پولي پولیس چارواکي ډان ته ویلي دوی واضح کړي چې د افغان اتباعو کارت لرونکي کسان به تر ضرب الاجل یا ډیډلاین وړاندې له راولپنډۍ او اسلام آباد څخه ایستل کیږي.
په داسې حال کې چې د ایران د اتومي پروګرام پر سر د تهران او واشنگتن ترمنځ ترنګلتیا په زیاتی ده. د ایران د پارلمان رئیس ویلي چې امریکا پر ایران برید وکړي، ایران به په سیمه کې د امریکا اډې پنخه کړي. له بلې خوا رپورټونه ښیي چې واشنگتن د ایران پر اتومي تاسیساتو د احتمالي برید او همداراز په یمن کې له حوثیانو سره د مقابلې لپاره په بېساري پوځي چمتووالي بوخت دی. بل لور ته د فارس په خلیج کې د امریکایي ځواکونو له زیاتېدو سره داسې ښکاري چې ښایي دا د پراخو عملیاتو لپاره چمتووالی. نور تفصیل د اسمت ساروان په ریپورت کې اورو.
محمد باقر قالیباف د جمعې په ورځ د حمل په اتمه د واشنگتن لوري پر ایران د برید د غواښ په اړه وویل ک امریکا پر ایران برید وکړي، تهران به په سیمه کې د امریکا پوځي اډې پنهخه کړي. د ایران د پارلمان رئیس په عین حال کې د سیمې هوادونو ته غیر مستقیم غواښ وکړ، ویل امریکایان پوهیږي چې څومره زیان منونکي دي، او که د دوی پر خاوره یرغل وکړي نو دا به د باروتو په ګودام کې د اور بلیدو په شان وي چې له کبله به یې په ټوله سیمه کې چاودنه وشي، او بیا به نه د دوی اډې او نه یې متحدان خوندي پاتې شي. تر دې مخکې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ایران مشر علي خامنه ای ته په یوه لیکي ټینګار کړی و چې ایران یوازې دوی لارې لري، یو نوی توافق یا نظامی مقابله. محمد باقر قالیباف ادعا کړی چې د ترامپ په لیک کې د بندیزونو د لری کولو په اړه هیڅ یادونه نه ده شوې. له بلې خوا ایرانی رسنیو د ایران د بهرنیو چارو وزارت د مرستیال عباس عراقچی له قوله پرته لدی چې جزئیات ورکړي راپور ورکړی چې د ډونالډ ترامپ لیک که څه هم د ګواښ بڼه لري، خو د ډیپلوماسۍ لپاره یو څه دروازې هم پرانیزي. د پنجشنبې په ورځ د ایران د رهبر علي خامنهی سلاکار او د بهرنیو اړیکو د ستراتیژیک شورا رئیس کمال خرازی وویل ایران لا هم له امریکا سره د شخړو د حل ټولې لارې نه دي بندې کړي، او چمتو دی چې له امریکا سره غیر مستقیم مذاکرات پیل کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
د طالبانو د حکومت د کورنوي چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی د ده او د طالبانو د مشر ترمنځ د خپل منځي اختلافاتو د ریپورتونو لخبریدو او لودو میاشتو زیات وخت په بهر کې وسیدل ورسته له هبت الله اخونزاده سره کتل دي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ویلی په کندهار کې په دی غونډه کې د سراج الدین حقانی سربیره د دوی د حکومت د دفاع وزارت او استخباراتو چارواکو هم برخه اخیستې وه. ځینې سیاسي کارپوهان په دې باور دي چې دا غونډه د طالبانو د خپل منځي اختلافاتو د کمول لپاره شوې ده. نور حال په دې ریپورت کې.
د طالبانو د حکومت لمشر سره د دوی د کورنۍ چارو وزارت د سرپرست سراج الدین حقانی د خپل منځي اختلافونو د راپورونو لخبریدو او له دوو میاشتو زیات وخت لپاره په بهر کې اوسېدو او بیرته راستنېدو وروسته نوموړي بل اخره له هیبت الله خونزاده سره لیدلی دي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د جمعې په ورځ د مارچ په 28 په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دا ناسته په کندهار ولایت کې په لوړه امنیتي کچه ترسره شوې ده. نوموړي زیاته کړې چې د سراج الدین حقانی سربیره د طالبانو د دفاع وزارت سرپرست محمد یعقوب مجاهد، د دوی د استخباراتو عمومي مشر عبدالحق وسیق، د دوی د دفاع وزارت مرستیال عبدالقیوم ذاکر او د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت مرستیال محمد نبی عمری د هیواد امنیتی راپور خپل مشر ته وړاندې کړای دی. که څه هم نوموړي د دې غونډې د وخت او محتوا په اړه نور جزئیات نه دی ورکړي او نه هم د دې غونډې کوم رسمي عکس خپور شوی، خو زبیح الله مجاهد ویلي چې په دې غونډه کې د امنیتي ارګانونو وړاندیزونه اوریدل شوي او د عملیاتو او چارو په اړه ورته لارښوونې شوي دي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د دې ناستې
د جزئیاتو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. دا لومړی ځل دی چې طالبانو په علني توګه په لوړه کچه امنیتي غونډه کې افغانستان ته راستنېدو وروسته د سراج الدین حقانی ګډون تایید کړی دی. تر دې وړاندې د طالبانو د حکومت د مشر او د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی په ګډون چې شاوخوا دوه میاشتې مخکې له کابل متحده عربي اماراتو او بیا سعودي عربستان ته سفر کړی و، د طالب چارواکو ترمنځ د اختلافاتو راپور نه خپاره سوی دي، خو نه د او نه هم دې ته نږدې سرچینو په دې اړه چې د طالبانو له مشر ملا هبت الله اخونزاده سره د هغه اختلافات زیات سوي د خپرو سویو راپورونو اړوندې تبصره نه ده کړې. په دې لوړه کچه غونډه کې د هغه بیا راڅرګندېدل د امریکا د عدلیې وزارت له تور نوملړه د هغه له نوم لرې کولو او د سراج الدین حقانی د نیولو په اړه د معلوماتو لپاره د لس میلیونو ډالرو جایزې له لغوه کېدو سره هم مهاله دي. ځینې کارپوهان په دې باور دي چې دا ناسته د طالبانو د خپلمنځي اختلافاتو د کمولو په موخه سوې ده. له دې ډلې سمی یوسف زی ازادي راډیو ته وویل
دا غونډه رامنځته شوه ده، او تر اوسه معلومه نه ده چې د دې غونډې نه وروسته سراج حقانی خپل هغه خاموش احتجاج ته دوام ورکی که با بیرتا وزارت راستون شی. خو زه فکر کوم چې کوشش کیږي چې دغه یو بینزاکتی چې رامنځته شوی ده طالبانو کې هغه حل کی او د خلکو تشویشونه رفع شي.
د سیاسي چارو په اسحاق ادمر هم ازادي راډیو ته وویل
د طالبانو مشر داسې تصمیم ونیو چې دغه چارواکي به دوی قندار ته راغواړي او دوی سره به خبرې اترې کوي تر څو چې دغه خپلمنځي اختلافات له منځه لاړ شي. نو تر اوسه پورې د دغه کتنې نتیجې څرګندې نه دي چې آیا کوم توافق په دغه برخه کې شوی او یا دا چې
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو یوې سرچینې د هوت میاستې په لومړۍ نیټه ازادي راډیو ته ویلي وه چې د طالبانو د حکومت په کابینه کې څو وزیرانو د دوی د مشر د پریکړو او نارضایتیو له امله په ځانګړې توګه د نجونو د زده کړو د بندیز په غبرګون کې استعفاوې کړې وې چې د ملا هبت الله اخونزاده لخوا ونه منل سوې. خو هغه مهال د طالبانو د حکومت یوې بلې سرچینې دا اداوې رد کړې وې. تر دې مخکې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تنیکزی د روان کال په جنوري میاس کې وروسته له هغې له افغانستان څخه ووو چې ظاهرا څرګندونې یې د طالبانو د مشر ملا هبت الله اخونزاده د کړنو په اړه د نیوکو په توګه انګیرل کېدې. د طالبانو د یوې سرچینې په خبره د ځینو طالب مشرانو نارضایتۍ هغه وخت لا څرګندې سوې چې ملا هبت الله اخونزاده د ستانکزي د نیولو امر صادر کړ. خو طالب چارواکو تل هڅه کړې چې نړۍ ته ځانونه یو موټی وښیي او هر ډول خپلمنځي نارضایتۍ پټې کړي.
دروژی رنگونا
روزی مبارک میاشت خو ډیر مبارک میاشت وی، اما لبد مرغ افغانانو باندې بیا دل تنور ستیریږي. فقر، تنگ دستی، بشارگی هغه سدی چې روزه کې افغانان ډیر په تکلیف کړي دي. د خوراکي توکو قیمت لوړیږي، افغانان جنگ ځپلي دي او په افغانستان کې کاروبار نسته. نن روزه د افغانان لپاره ډیره مشکله ده. قیمتونه یو پر دوه دي، اجناس یو پر دوه دي، کار نسته، بار نسته، ټول افغانان د بیکاری سره لاس او ګریوان دي. روزه په افغانانو باندې ډیره سخته تیریږي او د افغانانو د فقر کچه لا هم پسې ډیریږي.
د سکل روژه د تیرو کلونو سره زما په نظر باندې خپل ډیر توپیرونه لري. سکل د خزو په کار کولو باندې بعضی بندیزونه په دفاترو کې او همدارنګ بهرنۍ مؤسسو کې د دوی په کار کولو باندې بندیز ولګي. دوی چې د دې سره زیاتره مېرمنې او هغه نارینه چې مثلا په دغه دفاترو کې دوی کارونه کول د مشکلاتو سره مخ شول. په کور کې نسل چې څنګه چې تاسو پوهیږئ د افغانستان اقتصادي وضعیت خراب وو تیر کلونه، خو سکل د هغې نه هم بدتر شو، خراب شو.
سلامونه د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته. ملکه څنګه چې پوهی کوم که د اکال دی وی غوري مبارک میاشت چې د روژې مبارک میاشت هغه کې شتون لرو. خوشبختانه سکل روژه هم لکه د نورو کلونو په څیر باندې په خوښۍ او بهتره شکل باندې مخ په تیریدو روانه ده. او لکه څنګه چې موږ د روژې مبارک میاشت په اخر شپو ورځو کې قرار لرو او اختر هم په رانږدې کېدو دی، څومره بهتره به وي چې په دې مبارکو شپو کې د خپلو بېوزلو هیوادوالو لاسنیوی وکړو تر څو هغوی هم وکولی شي لکه